مور سره کم کوکه ور مور سره دا کومه کور دلته راځي دا دلته مو ایس دغه مسكين څنګه ته نه رسیږي ټول پر خیز پر خانی روان دي مور سره ولکه ایس کومه کیږي انا بس والا دا خپل خلک یور مستقي اندي والا مور د بایټ بغته او سوال نه مور کیږي نه او نګریانو څنګه به شرایط نکړي دي نه مورګي ان مور به خیره نه سپي سره مو شور ور باز مور خبره تر نړیوال پر ورسوي السلام علیکم
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې یو ځل بیا لنډ خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې او چا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. او چا په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. د چین بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکاري سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین په روانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 500,000 ډالرو بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو ټویټ کې ویلي چې د چین دغه مرستې نن سهار په 2 الوتکو کې کابل ته راورسېدې. د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر 300 او د ټپیانو شاوخوا 200 ته رسېدلی دی. کریمنچوک والي دیمترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. هغه په خبره شپږ دېرش شنه تر اوسه تری تم دي. ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه سرمشي ذکر راټولېږي چې په وروستیو 2 کلونو کې به د دې تلوالې تر ټولو مهمه سرمشي زوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې درې ورځنۍ سرمشي ذکر د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو د ترانزیت سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې به موافقه وشي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي به هم دې سرمشري ته وینا وکړي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلام د دېونه 15 دقیقې بحث ته خرغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق ایار او میرحمت سپای کوي. طالبانو تایید کړی چې د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ یا سرطان په شپږمه نیټه په کابل کې د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. د دې جرګې یا لوی غونډې د بحث وړ موضوعاتو په اړه طالبانو تر اوسه په واضح ډول څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د ډیری روانو مسایلو تر څنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پیل په اړه د بحث لپاره به د علماو د شورا له ترکیب څخه یوه لویه غونډه راوبلل شي. ویل کیږي چې په دې غونډه کې به له هرې ولسوالۍ څخه 3 کسان چې 2 به یې دیني عالمان او 1 مخور شخصیت وي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی ویل شوی دی چې د غونډې ته به هغه دیني عالمان وبلل شي چې ښه شهرت او نوم ولري، با تقواوي او په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. د بشري حقونو مدافع ډلو مخکې ویلي دي چې له دې غونډې په افغانستان کې د مثبت بدلون تمه نه لري. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشرې هیدربار د یکشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو په دې غونډه کې به څوک د اعتراض غږ اوچت کړی شي. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې آیا دا غونډه به د هیواد رواني ستونزې حل کړي آیا په کور دننه به د طالبانو واکمنۍ ته چې د زور له لارې ترلاسه شوی مشروعیت ورکړی شي، او آیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې باعث بشي؟ د دې موضوع پر نورو اړخونو هم له میلمنو د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو له شنونکي حتف مختار سره خبرې کوو. دوارو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی غواړم له آزاد صاحب نه وپوښتم چې د دې غونډې له جوړولو نه د طالبانو اهداف یو دوه درې کوم دي؟
سلام نو درنش تاسو عاطف صاحب ټولو لیدونکو او لیدونکو ته په تېرو نولس میاشتو کې دا خبره ډېر زیاته د غوښتنه وه، بلکې د افغانانو چې دغسې یو ناصر اوسي چې هغه د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته مشروعیت ورکړي، یا د دې تر څنګ د یو داسې سیاسي ساختار رامنځته شي چې په هغه کې د ټول افغانان ځان وویني، طالبانو په دې باندې هم کار کوي چې دغسې یو لویه جرګه راوغواړي. موږ په تېرو شلو کلونو کې هم څو عنعنوي لویې جرګې درلودې، او اوس هم همدغسې ورته یوه لویه جرګه ده چې هغه د واکمن نظام یا د واکمن کومه قوه چې د دولت دخوا رابلل کېږي. تاسو خپله مقدماتي خبرې کې چې کومه یادونه وکړله، یا د هغه مکتوب چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، د هغه مکتوب د انوان څخه، د هغه مکتوب د مادو څخه داسې ښکاري چې دا مطلق بیرته د طالبانو د تحریک یوه ناسته بللی سو. لویه جرګه هغه ډول چې په قوانینو کې تعریف شوی دی، یا د غازی امان الله خان په دې خوا، بیا د دولتونو مختلف دولتونو یا مختلف اساسي قانونونو
کې ځینې آزاد سي. دوی هم د لویې جرګې نوم نه دی ورکړی، دی ته دوی د عالمانو لویه غونډه وایي.
لوی جرګه په دې معنا چې هغه د افغانستان د عنعنوي تعریف یا دودیز تعریف چې کوم دی، تاسو لوی هر لوی ناسته موږ جرګه ویلی شو، په دغه د عالمانو ناسته په ټوله کې بیرته د طالبانو ناسته ده. او په دې کې یو خبره چې ډیره خبره ډیره مهمه ده چې تاسو خپله خبره کې یادونه هم وکړه، هغه د طالبانو د ویان له قوله چې د انجنونو د مکاتبو د پایل یا د انجنونو د مکاتبو د څرنګوالي په هکله هم په دې کې پرېکړه کېږي. انجنونو مکاتب داسې یو څه نه دي چې په هغه په تېر نظام کې یا تر اوسه پورې دغسې یوه ستونزه لی درلوده چې هغه دپاره دی د عالمانو یو ډېر لویه ناستې ته اړتیا وي، او په هغه کې دا پرېکړه وشي چې آیا انجونې مکتب ته ولاړې شي، که چیرې مکتب ته ځي نو د هغو نصاب باید څه ډول وي، او د هغو دپاره کوم شرایط باید وي، ځکه شرایط ټول خورا ډېر واضح شوي وو. افغاني انجونې څومره هم چې په تېر شلو کلونو کې او یا تر اوسه پورې چې دا مکتبونه بند سول دی، چې
طالبان له دې نه څه غواړي، دا چې خلک څه هیلې لري یا څه به وشي هغه خو جلا خبره ده.
زه فکر کوم هغه فشارونه چې دننه په داخل کې و، یعنی د افغانستان د ولس لخوا چې ځینې فشارونه په دې معنی چې دغه غوښتنې وي، او داسې نیوکې کولی چې طالبان یو ملي حکومت یا دولت نه رامنځته کړي، همدارنګه د نړیوالې ټولنې چې یو همه شمول دولت دی رامنځته شي. فکر کوم د طالبانو د عالمانو په نامه چې کومه جرګه راغواړي، د دې هدف دا دی چې ګواکې د دې د غونډې د تصمیم نه وروسته چې د دې دولت ته کوم مشروعیت ورکولو هڅه کیږي، همدارنګه هغه سیاسي ساختار تعریف چې په دې کې رامنځته کیږي، د دې لوی هدف همدغه دی چې ګواکې د دې غونډې نه وروسته داسې وشي چې موږ هغه د زور د لارې چې راغلي وو، دغه یو داخلي د جرګې د لارې یا د ناستې د لارې هم مشروعیت ترلاسه کړي، هم په داخل کې هم باید نړیوال دا ومني. خو زه فکر نه کوم چې
مختار صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر طالبان څه غواړي د دې غونډې له جوړولو نه؟
سلام تاسو ته او ستاسو درون میلمه نجیب الله آزاد ته، او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت. فکر کوم د افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت د پلټه کې دی چې ځان ته یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، خو دغه لاره او دغه شورا چې دوی جوړوي فکر نه کوم دا د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وشي کولی. افغانان یو داسې ستره لویه جرګه ته ضرورت لري کوم چې د یو ملي او افغاني میکانیزم تر سوري لاندې مسته راشي. که موږ په تاریخي لحاظ لویه جرګه ته دقیق او عمیق سیرنیز بیسته ګورو، نو احمد شاه بابا هم د لویه جرګه د لپاره وغوښتل چې خپل مشروعیت هغه وخت کې ثابت کړي، او د څو ورځو په ترڅ کې خپل ځان د افغانستان ملت لپاره انتخاب کړ. میرویس نیکه هم لویه جرګه د ده لپاره وغوښتل چې د ایران د دسایسو نه افغانستان وژغوري او ګورګین له منځه یوړي.
یعنی فکر کوئ چې همدغه یو اړخ دی یوازې په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول؟
ډیر اړخونه دي. طالبان خو انتخاباتو ته حاضر نه دي او نه انتخاباتو لپاره کوم باور لري او نه د انتخاباتو د میکانیزم تر سوري لاندې کار کوي. انتخابات بل لاره دی، خو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان اقتصادي او سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ دی، غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، چې هغه لویه جرګه کې ټول قومونه د افغانستان سیاسیون، د افغانستان سیاسي پارټۍ ټول پکې حضور ولري. او که داسې یو جرګه مستر راځي چې هغه د علماو جرګه وي، هغه به مشروعیت طالبانو ته ورکول کیږي، خو دغه مشروعیت په نړیوال کچه او یا د افغانستان د ملت له طرفه به د پوښتنې لاندې راځي، ځکه ملت غواړي چې پر ستره لویه سیاسي او تاریخي جرګه دې منتج شي، چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوا نه ووځي. تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام چې هیڅ یو الټرنیټیو هم نه لري او بدیل هم وجود نه لري، پر داسې یو میکانیزم د کارو کې چې افغانستان له انزوا نه ووځي.
مختار صاحب، که طالبان په انتخاباتو باور نه لري بل بدیل هم نه لري، نو بیا د دې جرګې په جوړولو کې څه ستونزه ده؟ کله چې په پارلمان او انتخاباتو پارلماني سیستمونو د انتخاباتو په مفهوم باندې باور نه لري، نو خو بیا هم دا لاره ده.
دوه خبرې دلته ډېر اهم او مهم دي چې باید وویل شي. د افغانستان ملي منافع په څه کې دي؟ د افغانستان اوسنۍ شرایط حکم دادی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. که هم افغانستان اسلامي امارت ځان نه انعطاف خي او غواړي چې افغانستان د دغې ناورین وباسي، غوره لارې یو ستره لویه جرګه دی چې هغه لویه جرګه کولی شي هم داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او هم په نړیوال کچه د اسلامي امارت لپاره یو شلابي وي. له بله اړخه هر نوه جګړه پس له دنه په افغانستان کې منتفي، مردود او د منلو وړ نه دي. افغان ملت هغه خلک چې تر پرونه یې دلته په نظام کې کار کول، د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کولی شي او نه د دغه ستر او با عزت او با پت مجاهد ملت استازیتوب کولی شي. بهتره او غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت په دې حساسو شرایطو کې دی هغه د انعطاف لاره غوره کړي، چې هغه انعطاف لاره یوازنۍ لاره دا ده چې موږ په یو ستره اسلامي او لویه جرګه دې منتج شو، چې د په نتیجه کې اسلامی امارات به هم خپل داخلي مشروعیت واخلي او هم په نړیوال کچه خپل مشروعیت رو حاصل کړي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه آزاد صاحب. د زور لارې ترلاسه شوی واکمنی چې د طالبانو حکومت یو مثال دی، څه ډول کولای شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ کورنۍ مشروعیت او بهرنۍ په نړیواله کچه مشروعیت؟
لبد امر د افغانستان په تیر 50 کلن تاریخ کې وجد داسې و چې ډیری حکومتونو یا دولتونو د زور د لارې واک ترلاسه کړی و، خو بیا هڅه کوله چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو لومړی ځل هم او دوم ځل هم وسم د زور د لارې او د خپل په دی باندې ډېر په ویاړ وی چې د زور د لارې د ترلاسه کړی و. لکن مشخصا ستاسو د پوښتنې جواب ته چې د څه ډول کولای شي چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي، دا چې زمينه څومره مسايده ده دا بیل بحث دی. سيده ده ټاکنو لپاره به زمينه نه یې مسايده، اما د غیر مستقیم ټاکنو لپاره چې د افغانستان سرنوشت تل ټاکلې دی، هغه لوی جرګه وا لوی جرګه دومره صلاحیتونه لري چې حتی د افغانستان اساسي قانون د تعدیل صلاحیت یوازې لوی جرګه لري. نو هغه څه لوی جرګه چې په اساسي قانون کې او په ټول اساسي قانونو کې تعریف شوی دی، هغه یوازنۍ لار ده چې د نن په افغانستان کې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. او دغه مشروعیت د پاده د لوی جرګې چې کوم ساختار دی، کوم تشکیل دی، د هغه لمخې چې په هغه ټول افغانان ځان ویني، دغه د عالمانو جرګه چې د طالبانو خپل تعریف هم دغه دی، هم تلي ویلي دي چې د دې مشنه نیولې ترکشه پورې ټول هغه کسان چې هغه دیني عالمان وي او ټول هغه کسان چې هغه د طالبانو د جهاد پلویان وي، خو دا بیرته په ټوله کې یو ګوند سو، یو ډله سو، یا یو ګروپ سو، یا یو تحریک سو، یا یو فکر سو، چې په هغه کې نور اقشار مثلا مېرمنې اصلا هلته هیڅ سهم نه لري، او نور اقشار که هغه د مدني ټولنو استازیتوب کوي، که هغه د سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي، که هغه په دواقي د قومي مشرانو یا مخورو استازیتوب کوي، هغه اصلا وجود نه لري. نو د اوسني وضعیت د پاره حد اقل دی، وداسې نسبی مشروعیت تر لاسه کول چې هغه په کور دننه نه کې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي، او حتی په خپل مینس کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي چې دې څخه څوک سرګې نشي پټولی، او بیا د نړیوالو سره د تعامل رامنځته کولو دپاره یو واقعي افغاني لویه جرګه، هغه ډول چې ما یادونه وکړه چې قوانینو کې تعریف شوی، هغه یوازینۍ لار ده. نه دا چې خپله د طالبانو خپل مشران او کشران سره راغونډ شي او بیرته خپل تصامیم بیرته یو ډول په اعلامیه کې بیا خپور کړي لکه لوړاندې چې دا کار کوي.
آزاد صاحب، لویا جرګه عموما د بیړنیو حالاتو لپاره د فوري او سمدستي او بیړني حل لپاره غوښتل کیږي، مګر حکومتونه خو لسیزې پلانونه جوړوي، د ثبات لپاره پلانونه لري، د راتلونکي لپاره پلانونه لري. د یو دایمي مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟ یعنی له بیړنیو حالاتو ورهاخوا د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده؟
تاسو خپل خبره کې یا خپل پښتنه کې وایو دا وکړه چې حکومتونه د اوږدمهاله لپاره پلان لري، نو هغه هغه مهال امکان لري چې حکومت وي، او حکومت هغه وخت کېدلی شي چې اگر یو نسبی مشروعیت ولري. یعنی طالبان اوسنی واکمنۍ ته د خپل حکومت نشي ویلی، که چیرې حکومت ورته ویلی سوی نو دغسې یوې ناسته چې دی راغواړي د عالمان ناسته دې ته اړتیا نه پېښېدله. د بیړنۍ موضوع یا دغسې یو عاجل یا اضطراري موضوع بحث چې راځي چې هغه لپاره لویه جرګه راغوښتل کېږي، همدغه ټول بیړنۍ موضوع ده چې طالبان دننه په افغانستان کې مشروعیت نه لري او طالبان په نړۍ کې مشروعیت نه لري. یو داسې هیواد نشته په ټول نړۍ کې، په واحد هیواد نشته چې دوی دې په رسمیت وپېژني. تر دې خو اضطراري حالت بل کېدلی نه شي. کله چې دغه اضطراري حالت ته موږ ونه وځو، د اوږدمهاله پلانو دپاره موږ اصلا فکر نه شو کولی. لومړی به دغه اضطراري حالت راوځو، بیا چې د اوږدمهاله پلانو بحث راشي، تر یو داسې ساختار رامنځته کول چې په هغه کې افغانان ځان وویني، تر هغو پورې چې افغانان ځان وویني. د افغانان څو هدف هېڅکله دا نه دی چې احمد او محمود یو لس نفره چې پخوا په حکومت کې وي یو لس توپک سالاران چې هلته و هغه دې ځان وویني. افغانستان کې په میلیونه انسانان اوسي، او هغه ټول یو ډول د اوس چې د کوم وضعیت سره مخ دي، مطلقاً د دغسې یو دیکتاتوري استبدادي وضعیت سره دی مخ دي چې دی په حکومت کې یا دولت په تصامیمو کې ځان نه ویني، تر څو چې هغسې یو وضعیت رامنځته نه شي چې افغانان، عام افغانان ځان په مسایلو کې، په پریکړو کې دخیل ونه ویني. موږ د اوږدمهاله پلان ګذاري لپاره اصلا فکر نه شو کولای. د اوږدمهاله پلان ګذاري لپاره تر ټولو مهمه همدغه ده چې په افغانستان کې د راتلونکي هر هغه سي وضعیت چې په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي او هم نظامی ګواښونه زیږولی شي، دغه مخنیوي وشي. دغه مخنیوي لپاره ټولو لازم ګام دی چې د واکمن ډلې یا د دولت یا حکومت او د ولست ترمنځ واټن راکم شي، او دا واټن هغه مهال راکمېدلی شي چې حداقل دغه یو ګام واخیستل شي چې په هغه کې به افغانان ځان ویني. او دغه نه وروسته بیا لازمه خبره ده دغه حکومت کې د طالبانو وي، که د هر حکومت وي چې هغه د یو دیکتاتوري یا شاهي نظام بدل شي، چې د لسیزو دپاره دغه پاتسیا خو امکان نه لري. بیا د دویم ګام کې داسې یو زمینه مساعد شي چې هغه د ټاکنو ته لار هواره کړي. طالبان د دې ادعا لري چې تر اویا فیصد ډېر افغانان د دوی پلویان دي، نو چې دوی پلویان دي بیا په ټاکنو کې څه ستونزه ده؟ بیا خدای ټاکنې ګټلی شي په دوه درېم قدم کې چې دغه زمینه مسایله شي. نو د اوږدمهاله دپاره، د اوږدمهاله پلانو دپاره، یا د حکومت د ثبات دپاره، د افغانستان د جوړونې دپاره، د اضطراري حالت نه وتل لازم دي. او هغه اضطراري حالت اوس تر دغه اضطراري حالت بل راتلی نه شي چې په افغانستان کې نوي فیصده، یعنی د دبلیو فور د راپور د مخه نوی فیصد خلک د فقر تر کچې لاندې په داسې یو کچه کې ژوند کوي چې د دوو وختو ډوډۍ نه لري. تر دې بل اضطراري حالت نشي راتلی، تر دې بل اضطراري حالت نشي راتللی چې طالبان په خپل نظام نشي تعریفولی، چې د دې سیاسي ساختار تعریف د دې سره په خپل نسل چې د دې تعریف کی. او د نړیوال سره تعامل بحث خورا ډیر مهم دی چې تر دې اضطراري حالت نشي راتللی. دې اضطراري حالت ته وتونه وروسته بیا موږ کولی شو چې د اوږدمهاله مسایلو دپاره هغه ځینې ټکي چې ما یادونه وکړه یو غوته لار هواره شي، او بیا افغانستان د ثبات په لاره باندې ګامزن شي.
مننه. هدف صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت بدیل نه لري، او دا مو هم وویل چې طالبان انعطاف نه کوي. نو که انعطاف نه کوي، څه ډول به د افغانستان راتلونکي ډاډمنه شي، او څه ډول موږ ډاډ ترلاسه کولی شو چې په دې حکومت کې به نور پرته له طالبان هم برخه ولري که دوی انعطاف نه کوي؟
دو خبرې دلته ډیر مهم دي. یو دا دی چې اسلامي امارت، یعنی اوسنی نظام، باید انعطاف وشي، او دغه انعطاف لپاره طالبان کار کوي. دغه چې اوس یو جرګې ته حاضر شوی، مونږ په دې مطمئن یو چې طالبان بستره لوی جرګې ته هم منتج سي، او د دې لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار راوړي، او دغه فشار د افغانانو حق دی چې د اسلامي نظام نه پوښتنه وکړي چې تاسو باید پر داسې یو لویه جرګه منتج شي چې افغانستان له انزوا نه وباسي. له بل اړخه زموږ غرور ویلې چې طالبان مشروعیت نه لري. طالبان نیمه مشروعیت لري، نیم بنده مشروعیت لري. په افغانستان کې د قدرت پرګدۍ دوی ناستي، په افغانستان کې د قدرت جزایر ته د پای ټکی کېښود. افغانستان په انرشیزم باندې بدل نه دی. تاسو له هرات نه تر قندهار او د تورخم نه تر حیرتانه پرې سفر کولی شي، دلته یو نظام وجود لري چې هیڅوک غلا، شوکه، چور او چپاول باور نه لري. بنان دلته یو نیمه مشروعیت وجود لري. له بل اړخه داخلي مشروعیت او اقتصادي ناورین ټول په افغانستان یا په اسلامي امارت تپل فکر نه کوم چې سیړنیز بیز ولري. ایالات متحده امریکا هم د افغانستان پیسې کنګل کړې، او د یو غلط استراتیجی په نتیجه کې افغانستان یوازې پریښود او د افغانستان نه ووتل. هغه ژمنه چې د افغانستان سره کړي په هغه توافق ونه کړ او عمل یې ونه کړ. له بل اړخه که چیرې د زور نظام وي، خو په 2001 کې د B52 په زور هم دلته یو حکومت وتپل شو. آیا دغه حکومت د افغانستان د ملت نه چا پوښتنه کړې وه چې تاسو په کوم لار او د چا له آدرس نه راغلي؟ زما عرض دا دی چې کله مونږ پر یو ملي میکانیزم باندې خبرې کوو، لویه جرګه په خپل یو ملي میکانیزم دی. طالبان یعنی د افغانستان اسلامي امارت او ټول سیاسي احزاب باید د افغانستان د اسلامي نظام سره کار وکړي. هر نوع جګړه او هر نوع جګړې د پاره لابي کول د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. افغانستان ملت پس له دننه نه جګړه غواړي او نه هغه جنگ غوښتونکو ته د اجازه ورکوي چې افغانستان یو بل بحران خواته ویسي.
مننه. دا شیبه چې زمونږ بحث روان دی پر د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه، اوریدونکو او د فیسبوک کارونکو یو لړ تبصری هم کړی دی. فیض الله منظور له سلام نو ورسته لیکلی، نه پویږو چې څرنګه لویه جرګه جوړیږي. د یوې ولسوالۍ نه درې کسان راغوښتل کیږي، هغه هم دوه مولوي صاحبان او بل کس جهاد پاله شخص وي، یعنی طالب وي، نه د ځوانان وي، نه د پیغلې وي، نه د استادان وي، نه د اقتصاد دانان وي، نه پکې مدني فعالان وي، نه پکې سیاسيون وي. نو طبعا چې دا تحمیلي جرګه ده، او فکر نه کوم چې د طالبانو سره په رسمیت پیژندلو کې مرسته وکړي، او سر له وخته ځینې سازمانونو په شکل د اشکالو تحریم کړی، لکه د بشر د حقونو سازمان. البته ځینو اوریدونکو بې ارتباطه تبصرې هم کړي، په پخوانیو انتخاباتو لګیدلې دي چې دلته د بحث موضوع هغه نه ده. حکمت الله وردګ لیکلي، طالبان ټاکنې ځکه نه کوي چې دوی پوهیږي چې نه انتخابیږي. آزاد صاحب فکر کوي چې طالبان که نه انعطاف کوي او نورو ډلو ته ځای هم نه ورکوي، د دې به آخرت څه ډول راوځي؟
د طالبانو نه انعطاف کول تر ټولو ډېر زیان دی ته خپله پېښوي، او هغه چې څه به کېږي که دی چیرې انعطاف ونه کوي، همدغه به کېږي چې روان دي. موږ په تېرو لسو میاشتو کې ولیدله دی چې انعطاف ونه شو، وایي حتی د نجونو د مکاتبو تر موضوع پورې، چې خورا ډېره اصلا په هېڅ عنوان د داسې یو موضوع نه وه چې هغه دې د دوی په حکومتولۍ باندې حداقل 0.01% منفي تاثیر هم ولري. د دوی نه انعطاف کول دی خپله د ستونزو سره مخ کوي، او د دوی ستونزې مخ کول افغانستان د ستونزو سره مخ کول دي. مخکې یادونه وسوله چې د اقتصادي بحران یا د اقتصادي ناورین مسؤلیت طالبان ته ډېره نه لري. طالبان په 0% لري، ځکه هر څوک چې واکمن وي، په تېر نظام کې چار څوک واکمن و، د ټولو مسایلو مسؤلیت هغو درلودی. نن چې دی واکمن دی په افغانستان کې، په تېرو شلو کلونو کې نوي سلنه کومه اقتصادي هغه څرخ چې و ده په افغانستان کې، هغه بهرنۍ مرستې وي یا بهرنۍ پانګونې وي، هلته دیغو درېدل په خپله مسؤلیت طالبانو ته ور اړه. طالبان په رسمیت نه پېژندل کېږي، انعطاف نه شولي. بېرته راځم ستاسو موضوع ته.
مختار صاحب دا یادونه هم کوي چې وایي طالبان بدیل نه لري.
ګوره، که چیرې دی بدیل ونه لري، نو دا خو بیا لاره نه ده چې دی په خپل دریز ودرېږي. په اوسني وضعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې بدیل نشته، چې یو څوک دراسي او د دې ځای ناست دي، چې هغه بدیل وس نه لیدل کیږي. لکن انعطاف نشول او د بدیل نشتوالی د دوه ډېر متفاوت موضوعات دي. دا چې بدیل نه ستابل بحث دی، لیکن د دې معنی دا هم نه ده چې طالبان د انعطاف نشي. د طالبانو د انعطاف نشول طالبان په خپل لستون سره مخ کوي. طالبان همدا اوس په خپل میانس کې د ستون سره مخ دي. موږ تاسو د شیر محمد عباس تنګزي سرګندونه ولیدلې، دغه یو طرف وایي، یعنی په دې کې دنه نه دا وایي چې انعطاف ولې نشول کیږي. انعطاف نشول کیږي چې موږ دغه وضعیت سره مخ یو. دا د خبرې دي. نو د انعطاف نشول یا دغه یو دریز نه خپلول چې د طالبان د انزوا څخه وباسي، یا د افغانستان د انزوا څخه وباسي په ملي کچه او په نړیواله کچه، هغه ته ټول ډیر ځان اول لمړی دی ته بیا افغانانو ته رسېږي. نو په ټوله کې لازمه دا ده کنن بدیل نسته. د بدیل ته خو لارې چارې پیدا کیږي، کنن نوي لس کال وروسته به بدیل پیدا شي، لکن د هغه لارو چارو لپاره طالبان ته لازمه ده کوم مسؤلیت چې دی لري په یو کې د خورا ډیر انعطاف د وشي، او هغه د د د د د داخلي مشروعیت د لپاره خورا ډیره مهمه ده چې په هغه کې هر افغان ځان ویني. نه یوازې هغه سي ناس لکه دی چې وس تعریف کوي، او د دې ناس په موږ تاسو ډیر شاید تاسو چې حتی په خپل طالبانو له دننه څخه بیا د دې ناس وروسته په دې ناس باندې د دې ناس په پریکړه باندې نیوکه پایل سي.
مننه مختار صاحب، څه فکر کوي چې اوسنۍ روان وضعیت به په همدغه حالت کې چې طالبان ستاسو په خپل وینا انعطاف نه کوي، دا څومره دوام کولای شي؟
زه د دې سره په دې خبره کې موافق یم چې ټول زیان طالبانو ته او د افغانستان ملت ته رسیږي. د هیڅ شک نشته چې دا اوسنۍ ناورین تر ټولو زیات د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته نقصان رسی. خو لار د حل څه شي دی؟ لار د حل دا دی چې د افغانستان سیاسيون او هغه چې د غرب او د شرق او جبه پیږي د افغانستان لپاره د جګړې لپاره لابي نه کوي. دا یو الټرنټیو موږ په افغانستان کې نه ګورو چې هغه الټرنټیو په ملي والی باندې او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې اعتقاد.
اما د طالبانو مخالفین وایي چې طالبانو مکتب له لاره نه ده پریښې.
د طالبانو مخالفین یعنی څو؟ هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي، هغه چې په جرایم بشري کې لاس لري، هغه چې په افغانستان نه میلیونونه ډالر وتښتول، او دوی په عائشه او نشر په دوبه او ترکیه او نور نړۍ کې ژوند کوي، هغه د افغانستان سیاسي احزاب کېدل شي، آیا هغه بشري جنایتونو کې لاس نه لري؟ د افغانستان پر وړاندولو کې لاس نه لري؟ د ایران او د کولاب له ادرس نه خبرې؟ د افغانستان د ملي منافعو له ادرس دی؟ هغه دوی قطعا د افغانستان د دغه ستر او با عزت او با شرف ملت استازي توب نه کوي. غوره لارې دا دی چې اسلامي امارت یو ځل بیا په دې غش کوچی انعطاف ته لاس ورکی، او تاسو یو میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه ستره لویه جرګه دی چې افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوانو وباسي، او دا توازن او بې طرفه سیاست د جوړ کړي چې افغانستان دی نه د شرق او نه د غرب په مخالفت.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. لخپلو میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې حطف مختار او د باور غورځنګ لمشر نجیب آزاد نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا د خدای پامان.
سهارا بسوی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروی، او پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروی، او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسوی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروی، او پزڑ کی میں دمنے ولولیرا پرویو سادا بنگڑو شنگ شنگ جالونم